د هایل اونیزي خبرونه تستړي مشي 13 اونۍ د افغانستان پر روان سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت په دوشنبه اوسلو جنیو دوها او نیویارک خارونو کې مهمه غونډه او رسمي کانفرنسونه وشو تر ټولو مهم دا چې نړۍ د بشري حقوقو د نړیوال منشور 15 اویایم کلیزه ولمنځله او افغانستان پکې د بشري حقوقو په لحاظ تر ټولو ځپل شوی او بد هیواد یاد شو درنو لیدونکو دا اونۍ د هایل په دې خبرونه کې د دوه ملمنو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کوو او هڅه کوو د وضعیت اساسي ستونزې معلومي او حل لارې چارې پکې مطرح شي په دې کې ډاکټر اورزلا اشرف نعمت ته چې څېړونکي او د بشري حقوقو مدافع ده موږ بلنه ورکړې د پروګرام کې چې ستړي مشي ورته ویم او ترڅنګ جنرال یوسف همت صاحب چې پخوانی جنرال او د ملي مصالحې پخوانی مرکچی پاتې شوی دوی ته موږ هم بلنه ورکړې ده تاسو هم ستړي مشي ویم جنرال صاحب
ډیر مننه سلامونه احترامات ګران خور او تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ټول
کورم ودان اجازه راکړئ چې زه دا بحث پیل کوم درې بخښ لرو د بحث موږ به په دې پیل کې په دې اوسنی حالت چمدا ونې مهمه غونډه وشولې په دې اړه به د اغلی نعمت نه پښتنه وکم چې دا د تفسیری نه وګدینه کتیر شمه اغلی نعمت افغانستان پر روان وضعیت کې د او د دوه غونډه چې تاسو په کې ګډون کړو او نورې غونډې چې په دې ونې کې وشولې دا د افغانستان په وضعیت سره ولا غیز لري اڅ غیز وکو کنه
ډیره زیاته مننه سلامونه تاسو ته او تاسو درنو درنه ملمنه او درنو لیدونکو ته د دوه فورم یو نړیواله فورم او اغلته د افغانستان لپاره ښه چانس دا و چې د افغانستان په خاص تور باندې د افغانستان کې د خوځو حالات او د نجونو د تعلیم د بندیز موضوع په دې نړیوال فورم کې بحث راوړل شو ور باندې پنرونه دا یو شول او جلسی ور باندې وشولې نو په یو له حساب باندې د سیمه مستقیم اجرایی اغیزه خو بدون شک نه لري دا موضوع لیکن دا چې خاص تور باندې دغه دوه کې زیاتره زموږ تاسو د منځنی آسیا مشرتابه زیاتره اشتراک کړي او اسلامي نړۍ نه ډیر زیات قوی نمائندگان راغلي او دا غو سره دغه بحث کول او خبرې کول چې د طالبانو دغه محدودیتونه د خوځو په مقابل کې د مکتب د تعلیم د جنو په مقابل کې د اسلام سره او خاص تور باندې د افغانستان د کلتور او د افغانستان د ټولنې سره په ټکر کې نه دي او دا د طالبانو یو سیاسي عمل دی دا ډیر مهم وو نو کله نا کله دغه سی بحثونه او دغه سی فورمونه خپل هغه اهمیت په دې باندې لري چې خلک پومانسکی یا پوسیاسی مشرتابه پومانسکی یا اندازه په هوای وشي مونږ خو پویږو چې مشکلات مونږ ته ستونزې د بل ځای نه راځي خو بیا هم دالته یو ډیر ښه چانس وکم کسان چې ګډون کړي او هغه د دې رسمي خبرو په حاشیه کې ډیر وشو کولای چې مختلف استادو سره د مختلف ملکونو استادو سره خبرې وکړي دی ډیر پکې وزیران وي پکې جمهور رئیسان ډیر د سیب د مشرتابه په حساب لور پوری
چارواکی په دې کې فورم کې اشتراک کړل. صحیح زستا سو یو خبره اغلی نعمت سات مرسته به پښتنه کوم چې تاسو ویل چې ستونزې د نورو ځایونو ناراضي دا یاداشو ساته همت سپ تاسو نه پښتنه دا کوم نظر د اغلی نعمت دغه ټول خبرو اوریدلو ته چې دوی ویل چې څه مطرح شو مګر په طالبانو اجرایی کم امر او حاکمیت یا حکم نه لري پښتنه دا ده چې طالبان د قدرت انحصار په کم زور خیر ساتي چې هیڅ ډول مذاکره نه کوي او د اساسي قانون او نړیوالو دا ډول چې لکه دوه کې غونډه وشوله د زونو نورمونو په اساس د یو نظام جوړولو کې نه د افغانانو او نه د نړۍ خبره مانی ولی
جناب آشنا صاحب سلام او تاسو د تور تاریخ ته 500 کلو تاریخ د افغانانو وګورئ چاره پرتی افغانستان کې قدرت ته رسیدلې ده غیر د افغانانو قدرت په خپل ګروپي یا پرتی یا هیڅ بینه سار کې ساتلې ده دې ته موږ ته ډېر زیات ستونزې پیدا کړې دي او موږ یې د سختو مشکلاتو سره مخامخ کړیو او اوس طالبان هم عین سیاست لکه نورو پارتیانو چې کوو طالبان عین سیاست کوي در حالت کې افغانستان څلوېښت میلیونه خلک دي طالب د خپل پارتۍ نمایندګي کوي نه څلوېښت میلیونه خلکو نه دی په 50 یا 50 فیصد خزو نمایندګي نه کوي نو زه فکر کوم چې تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې هغه څوک چې د بهرني زور په حساب خپل ځان حسابوي بهرنۍ روابط خپل زور کړي هغه هیڅ حساب نه دی. تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی ملت نظام سره ولري او په تیر 500 کلونو کې هر پټی چې پوره ترغلی ده زیات خلک دی ملت نه استدلی دی خارج ملکونو ته هم سیاو ملکونو ته تللی دی یې د خپل سیاسي اهداف سره یې لپاره تنظیم کړی دی او سوال کړی دی به زموږ په ملک جمهور جوړ کړی. زه وایم د دې سیاست نه طالبانو باید دا ځا کړی وای چې موږ هیڅ افغان پردای نه بولو او متاسفانه ته ډیر خال د طالب حکومت هم وتی خپل او بهر لاړل او ځینې جنگي ډلې دي په فار صورت په دې خپل بلاور پسې د فیسبوک کې نه تونه کړی دی چې تونه خپل دي کول ته وولي کړی دی ملک خراب کړی دی او دا موجوده حالات دوی د اعمالو نتیجه ده. نو طالبان نو محمد مکی لا داده چې دومره زور دوی نه لري چې نړیوال حمایت ورسره نوي او د ملت پورا رضایت ورسره نوي او د دې ملت ملي مشروعیت و نه لري او نړیوال ملي مشروعیت په دنیا به ملي مشروعیت مرامت کیږي هغه دوی و نه لري. طالبان ځان سره طالبان نه ځان د مشکل سره مخامخ کی بلکې ټول ملت هم د مشکل سره مخامخ کی. زموږ هی لا داده چې د زور نه نه بلکه دی علمی حقيقي او یو حقوقي منطق او استقلال او حقانيت واړوند په باسو کې خپل موزينه او د ملت د موزينه د ملت ګټي د وطن ګټي وایي په نظر کې ونیسي نه د طالب د ګروپ ګټي.
بله مننه همت صاحب زر اعظم بیرته دی موضوع تم چې راتلونکو څه ډول وسیا کم نظام څه په دې بم وخت ولرو کافي خو اجازه راکړي چې ډاکټر صاحب ورزلانه معلومات اخلم. آیا دا د دوهې فورم چې تاسو ویلته په دغه څیر نړیوال سازمانونو دا د طالبانو اوسنۍ روایتي نظام منل دي چې د سی یو ډول تعامل ورسره ساتي کریشته مثلا د یو لسواک نظام د جوړولو لپاره د مجلسونه کوي په مجمو کې دا ځکه دا پښتنه مطرح کوي چې ملګرو ملتونو مثلا طالبان د ډیرو زشتو اعمالو مرتکبین بللی دي پاغي کې مثلا لکه د خزو جبري ودول د خزو تختول ته او د مساوات یا د مساوي اقونه نه منل تر ټولو غلوی ټکه دی چې دوی پر سټیج کې مطرح کوي مګر په هم تعامل ورسره ساتي.
زه باید یو وضاحت ورکم ستاسو درنو لیدونکو ته هغه دا چې د دوهې د مجمع یا فورم چې دلته ځکه چې د دنیا په سطح کې د نړۍ په سطح کې د مشرتابه یعنی د مملکتونو جمهور رئیسان یا خارجه وزیران خو د روسیې خارجه وزیر د ایران خارجه وزیر د امریکا مشرتابه لنزی ګرام کنو می سي
او سناتور
لنزی ګرام سناتور دی یعنی ډیر په حساب د لیدرشپ د ټاپ لیدرشپ یعنی د مشرتابه د لور پوری چارواکو نه اشتراک کړو. نو په حقیقت کې یو خبره چې د لیدونکو ته وضاحت کول غواړم هغه دا دی چې د طالبانو استازي په دغه فورم کې حضور نه درلود. دا صحیح خبره ده چې د طالبانو یو استازي توپ اغل ته په دوحه کې شته دی لیکن په دغه ځای کې چې دغه کانفرنس دایریده د په هیڅ وجه باندې د طالب کم نه رسمي نه غیر رسمي استازي مونږ ولیده. کوم کاس چې د یو نفر نماینده د ملل متحد سره یو ته خبري کړی او هغه د دوهې د فورم کم ځای پورې چې ما معلومات حاصل کړي دي هغه د دوهې د فورم د ساحې نه بهر ځای کې ورسره لیدل کاته کړي.
نه ولی نه غوښتو چې د طالبانو په حاکمیت خبري کوي او مسایل هم ورسمنی نو خو یو استاد خوده ورته کینی سیاسي دفتر هم ورکوي په قطر کې.
د طالبانو حکومت تر اوسه یو سرپرست حکومت دی دیو په هغه شکل باندې چې قدرت ته رسیدلی دی هیڅ نو مشروعیت نړیوال په سطح کې نه لري. بیا خاص تور باندې د طالبانو دغه کوم بندیزونه او قوانین د نجونو د تعلیم په برخه کې د خزو د کار په برخه کې د فوازي خبرې دي. په یو جلسه کې په دې باندې بحث مو شو د امریکا د یو استاذنه میرمن رینا میرینه د پښتنه وشو چې کچیرته طالبان دا تعلیم موضوع ته به حساب دا وومني د افغانانو سره او بیرته مکتبونه را خلاصې کړي خځې پرې دي کارته آیا نړیوال به طالبان په رسمیت وپیژني؟ په ځواب کې هغه ویل چې دا رسمیت پیژندل دا څه یو خبره نه ده چې په دې یو شرط باندې بند وي دغه تدیل بر شرایط دي دغه ټول طالبان یو مشروع نظام په افغانستان کې غواړي. نو دا کوم نظام چې لکه څنګه چې دا محترم جنرال صاحب مطرح کړل دا دغه سي د پارټي او یو طرف نشي کېدلی چې دغه نظام جوړ کړي. نو فعلاً خو طالبان نظام د طالبانو نه استازیتوب کوي او د افغانستان نه داسې استازیتوب نشي کولای چې نیمه نفوس ورته فلج په کور کې نه ولدي تعلیمات ورته بند کړی دي. او زموږ زیات بحثونه هم حقیقت دا دی چې په دغه فورم کې د نجونو د تعلیم په برخه کې وشو.
خو به خی اجازه را کزه همت صاحب نه د پښتنه خیر کوم. همت صاحب امریکا، قطر یا نور هیوادونه چې ډیر شته په دې سیمه کې چې روابط ساتي او ځن نور لوی نړیوال سازمانونه لکه په خپل د دوه فورم چې وسیات کو ډاکټر صاحب اورزالا، دا په طالبانو څومره اغیز لري چې مثلا غیر دغه د نجونو د تعلیم د مسلو نه په غیر نور شرایط قرباني کړي؟ مثلا یو بیلګی داوه چې طالبان کله واک ته رسیدل تر هغه مخکې د دوه توافقات د امریکا سره لاسلیک کړل او امریکا متحده ایالاتو حکومت د وخت حکومت البته تر ډیره پورې د ټولې نړیوالې ټولنې نمائندګي کوله. دوی څومره دغه اغیز او تاثیر اوس په دې حاکمیت لري چې دوی په شرایط کې دي او هغه بیا ومني؟
زه فکر کوم چې طالبانو پارٹی دا فرمایشات نه مانی او اثر هم ورباندې نه لري. سره د شپای د سری درلودای ځکه دا غوښتنه خو برخه غوښتنه دي چې د ښځو تعلیم او یو مشروع نظام چې د ټول ملت نمائندګي وکړي او جنګي ډلې پارس پر چارچې جلسې کوي ریجا برنامه تخریبی دی او خراب برنامه دی هغه موږ نه تاییدو هغه مخالف شو. ولی زوایم چې دوی د ملت نمائندګی کوي طالب د ملت خدمتګار ځان بولي نو دوی باید نه تنه دا چې د ملت د پوهانو دانشمندانو سیاسيونو مشورې او نظریات مني بلکې نظام کې باید برخه ورکړي چې نظام مسلکي شي پوهانو دانشمندان پکې نقش ولري او نړیوالو سره باید تفاهم وکړي. نړیوالو غوښتنه چې مثلا د تعلیم او تربیه مسله ده د یو مسلکي نظام جوړولو خبره ده دا برحق غوښتنه ده. زه وایم که دا تاثیر نه لري طالب په تیرو وختونو کې هم خپل تاریخچه دی یا ته راوړي چې کله دی په اسامه باندې ډیر ودرېدل د یو موسما نه یې خپل حکومت قربان کړ او سپتی وکړه لاړل ورپسې او دا ظلم که د ولس د غوښتنو او د ملي ضرورتونو خلاف او د نړیوالو غوښتنو خلاف ودرېږي زه وایم ځان به تباه کړي او ملت ته به هم ډېر لوی ضرر ورسوي. زموږ هیله دا ده چې نړیوال سره دا خبره ومني. دوم دا اشتباه ده چې د نړیوالو سره دا مشروع برحق غوښتنې نه مني ځکه الله تعالی خپل پیغمبر ته وایي اقرا باسم ربک الذی خلق خلقنا الانسان من علق. الله تعالی خپل پیغمبر ته وایي چې وایا دا د قرآن حق حکم دی د قرآن حکم فرض دی لذا د دې نه هیڅوک نشي مستثنا کېدی ښځې د تعلیم نه کوي او سړی د تعلیم کوي او په مدرسو باندې خبرې نه جوړیږي. مدرسې موږ کافي ډېر ملایان لرو موږ ډېر قوي انجنیرانو ډاکټرانو اقتصاد پوهانو او نورو مختلفو برخو د زراعت متخصصینو ته ضرورت لرو. د ملک مو د اقتصادي لحاظ لاره لحاظه وده او انکشاف وکړي دې لپاره موږ بیل قدرونو ته ضرورت لرو ځکه مکتبونه پوهنتونونه باید د ښځو او نرو ټولنونه باید ډک.
مننه همت صاحب. زه تاسو درنو ملمنونه یو اجازه اخلم زه راځم یو دویم بحث د موضوع ته چې هغه ډیر امنیتی اړخ لري اماده د پاره چې تاسو نړیوال مجلسونو کې ګډون کوئ او یا وضعیت ساری دا او د طالبانو ټول کړنې ساری زه غواړم چې په دې اړه باندې تاسو نظریات زموږ لیدونکو ته ورسیږي. ډاکټر صاحب ورزلا یو خو تاسو پیګی د طالبانو په وړاندې د حقوقو او یعنی د مدني حقوقو او د نظام د ټول شمول جوړولو د ناندري حتی د دوی د واکمنۍ د پیل د ورځنه شروع دي چې په اگست 2021 کې واک ته ورسیدل خو امغه وخت نه چې یو لوی اندېښنه په نړیواله سطح او داخل کې او په سیمه متره ده هغه د طالبانو په واکمنۍ کې د سیمه ایز ترګری او د نړیوال تروریزم خطر پیښیدل دي. آیا واقعا د طالبانو دا ډول بیرسمیت او یو ورخیزه حاکمیت او واکمنۍ افغانانو او نړیوالو ته یو لوی خطر را پیښولې شي؟
ولی ونه شي په خواله بدون د شک دا یو لوی تهدید پیخی په دې چې د صحیح خبر د چنډن په افغانستان کې د تاریخواله کاشه ډیر ټیټ راغلی دا ځکه چې اس یو د اصلي لاملینو نه مطلق نشو ویل یو د اصلي لاملینو نه طالبان و چې هغه دغه جنگونو دغه انتحاری او دغه بمونو دی قتل او د خلکو په وجلو کې دی وانډر درلودله نو دی خپل چې اوس حکومت تر اخلي دی هغه برخنه خلک ډیر خوشاله دي چې اوس دی او هدا اقل د خپل نظامی عملیات بند کړي. مګر هم د بلې اړخ نه کوو ګورو یو مملکت چې هغه مشروع نظام نوي یو مملکت چې د یو ډلې د غښتونو په اساس باندې په کې حکومت وشي دا حکومت به یو سمدا وچلېږي لکه څنګه چې اوس ګورو دوه کال دي د دې د خلکو سره یو څه گزاره شوی، خلکو سره یو څه گزاره کړي مخته وړي دي، مګر دا پایله نه لري. په دې چې افغانان خو که اوس د دیو ته چې شنوې په افغانان ډیر ترېدل دي، او تیر دوره کې دی ډیر سنځو سره مخامخ شوې دي، که په امنیتی برخه کې او د تروریزم د تهدیدونو په برخه کې، او دغه تهدیدونه اوس هم شته، ځکه چې شفافیت وجود نه لري، حسابدهي وجود نه لري، چې شفافیت او حسابدهي موږ خبرو چې زمونږ سرحدات نه استفاده کیږي، کوم مملکت، کوم گاونډي مملکت زمونږ د سرحداتو نه استفاده کوي، موږ خبرو چې په بعضی منطقو کې مدرسې جوړې شوې دي، آیا دا د طالبانو د مشرتابه نظر لاندې مدرسې دي چې هغه هم سوال لاندې چې په کې کوم نصاب تعلیم کیږي؟ موږ تاسو خو خبر لکه څنګه چې جنرال صاحب وویل، مدرسې هم هغه مدرسې نه دي چې پخوا زمونږ مشران، زمونږ نیکونه او پخوانی خلک، هغه د افغانستان روحاني طبقه چې ډېر یو معزز طبقه او هغه په کې شتون لري، د دې خو د مدرسې تر نامه لاندې دلته دیو نظامی تعلیمات کول، د مدرسې تر نامه لاندې دی هغه تخپل سیاسي، هغه نظامی او سیاسي او اخلاقي په اصطلاح هغه شوشوي مغزي ابرین واشن چورتوي هغه دی وجرا کول. نو هغه خو بیا خپل ستونزې لري، او د برخه کې هیڅ اطمینان نه نړیوال ټولنه لري، نمغه خپل افغانان لري، او هم دغه لپاره دغه بحث مدرسې چې راځي یو د خو اخوا غنګوسي دي چې کله چې مدرسو ته اجازه ورکړي، دا د افغانستان د ولس د بنلو ور نه دی. په دې کې ام دغه اوس موږ تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې مظاهره کیږي، انجونی دمدغه افغان مور او پلار اولادونه پاسیږي په سرکونو کې، ځکه چې دا زمونږ مسلم حق دی، اسلامي دینی او شرعي حق هم دی، دې ته تاسو اجازه ورکړي. دا به نه افغانان ومني، نه د افغانستان کې کورنۍ ومني، او د رسمي تعلیماتو زای بل هیڅ کوم تعلیمات زموږ د رسمي تعلیماتو کې، اسلامي تعلیمات، دینی تعلیمات ټول مکمل شامل دي، یو تکلیف نصاب دی، په دې نصاب باندې ډیر سرمایه گذاری شوې ده، په زحمت استل شوې ده، او داغه پیاوړتیا لپاره بیا هم کار ته ضرورت دی. مګر دا چې اوس ممکن د رسمي تعلیم په برخه کې دا بيخي نظر نه واچو، او د دې په ځای مدرسې ته رسمیت ورکړو، د کې بس کنځوي په دغه برخه کې هم غلطه بحثونه وشول، او د تعلیم کیفیت برخه کې ډیر بحثونه وشول، او هیل هیلمند چې د برخه کې زیاتر سړنی وشي، ما تحقیقات وشي چې موږ هغه بهترین یو تعلیمي سیستم جوړ کو، او دا غي نه تر مخ کې اوس د لاسرسي بس باید طالبان زر تر زره دغه موضوع ختم کی، او کنه ام دغه هوس بنده فورم کی دا بس هم وشو چې دغلته دغه موضوع چې یو سیستماتیک ډول باندې د نیمه نفوس حقوق په پولاند کیږي، دغه خپل نړیوال قانونو کې مجازات لري. زه پوهیږم چې د دې ته به طالبان مشرتابه برا پوری خاند چې کوم بل جنایتونه چې په نړۍ سات حقیقي یاغو ته څوک مجازات ورکړي، دا خبره صحیح ده، مګر موږ نشو کولای چې د لپاره چې نن په غزه کې خلک ملکیږي ورته څوک ځواب نه ورکړي، یاغې لپاره موږ پریدو چې تاسو نیمه نفوس د افغانستان نه چې آینده کې د افغانستان د بشریت لارته.
بالکل دا دوه ټکي ذکر کوم، یو دا چې دا موضوع چې تاسو د تعلیمي نصاب یاد کړله، په دې اړه هم کوشش وکړو چې یو بحث موږ په دې باندې جدا جوړ کړو، ځکه نیم نفوس یا جونی چې د تعلیم نه منې دي، اغه نیم چالکان دي، اغه تم د سیو میتود تدریسي چې ممکن ډیر افراطی افکار سره 15 کال وروسته ټولنې ته واقع شي، چې اغه به یو اغه په خپل یو ټولنیز خطر ګڼل کیږي. خو زه چې امنیتی برخه باندې اوس غږیږم، همت صاحب زغوانم تاسو نظر واخلم، مدرسې چې ذکر شوې له واضح خبره ده چې د افغانستان اکثرا اوسنی حاکمان، پخوانی مجاهدین، رهبران دوی اکثرا په پاکستان کې روزل شوی، او ټول اکثریت مدرسې هلته دي چې د یوې سعید مخینه 3000 مدرسې په پاکستان کې دي چې 3000 زیاتې حربي زده کړم ورکي، دا د ډاکټر صاحب ورزلا د معلوماتو په مطابق. خیاب همت صاحب، تاسو نن پوښتنه دا ده چې په دغه وضعیت کې اول دا چې څومره امنیتی خطر د افغانستان په دې انزوایی حالت کې متوجه دي افغانانو ته او سیمې ته، دویم دا چې په دې کې دغه سیمه نږدې گاونډیان لکه ایران او پاکستان څه ګټه لري چې تعامل ورسره ساتي د طالبانو د حاکمیت سره په نړیوالو سټیجونو کې دوی واقعیت غني د ټولنې، او راکړې ورکړې کوي، او حتی د میلیارډونو ډالرو قراردادونه هم کوي، اما هیڅ ډول بل خطر د غزینه نه مطرح کوي او ورسره تعامل هم ساتي، د دوی کلک تشریح کړه.
دلته جهان اوس د دوه قطبیه تقریبا درې قطبیه خاطر روان دی، او دا خلک زموږ ګاونډیان خپل ستراتیژیک منافع لري، هر څومره چې په افغانستان کې ورانی حاکموي او یو جوړونکی او خدمت کوونکی نظام نه وي، دوی ورته خوشاله وي. او بل خبره دا ده چې طالب کو یو عیني واقعیت دی، دا تنظیمي ډلې واقعیتونه دي او د سیاسي ګروپونو موقعیتونه دي او دا ډیر سخت مصالح دي او مجهز دي او دوی سره نړیوالو حمایت ور سره دی سیاسي حمایت نظامی حمایت مالی حمایت پنه ور سره دی یې په مټه او دا زورور دي او دا واسو دا بل دلته کې یو قانونمند خدمتګار حکومت جوړ شي او یو مسلکي حکومت جوړ شي او خدامل جوړوي د دې ملک وبا افغانستان وی نهونه به جوړی کی بندونه به جوړی کی برق به تولید کی مادنونه استخراج به کیږي او ملک به جوړی کی دای به بیا کارګرم نه ورځي دوی ته به خلکم نه ورځي کدلته یو درست نظام جوړ شي نو دوی هیڅ کله دی و د قانونمند او دی و خدمتګار نظام جوړول طرفدار نه دي ځکه د خپل ګټه مد نظر دي او دا اوس هم چین د ګرد قراردادونه کوي زه وایم چې قراردادونه دی وشي او نړیوال نرس مطابق نړیوال معیارونو مطابق د پروتوکول نه وشي اول د ټول مواد په پخو مواد بدل شي په افغانستان کې ترڅو مارکیټ ته خام مواد نه بلکې پخو مواد زموږ لاړ شي چې هم زموږ خلکو ته کار پیدا شي هم زموږ خلکو ته عاید پیدا شي هم یو ملک ته ګټه ډیره راشي هم په تاسو کې پهلن زموږ ملک د چور په حال کې د مادنیات د چور لاندې دي او زموږ علمی او فرهنګي سرمایه او هغه کډرونه دي انسانان دي هغه فرار په حال کې دي هاته ټول وتلي دي څو پاتې نه دي کپاتې بیا هم د تښتې په حال کې دي په پاسپورتونو باندې ولا مشکلات دي په پاسپورتونو کې خبرې دي ګډې وډې بدنامه خبرې نو زما اله دادا چې دوی دي غلط سیاست په وځ یو ښه سیاست اختیار کړی او په دې کې هم دا سیاست کې چا باندې ډېر ظلمونه وشي هغه بیا ډېر خيار وي بیا ډېر خيار وي بول چې بیا ظلمونه نه کوي ځکه ظلم عواقب د خرابۍ او عواقب بیا خرابي وي نو زما هیله به د امارت نه داوي چې دوی خپل سیاستونه سم کړي سیاست د ملي کې افغاني دي کې اسلامي دي کې او موږ نه په افغانستان کې یو وخت په دې باندې سخت کارم کوو چې دلته مختلف انحرافي نظریات راغلل د کومونیزم نظریات راغلل د ماویزم نظریات راغلل د اخوانیت او وهابیت نظریات راغلل ما بیا یو څو وخت او د خپل ډلې کې زه یو ډېر لوی ډلې نن د افغانستان لوی ملي غورځنګ مې هم په خپل ډلې کې په ملي افغاني مفکوره باندې کار کوو دا ګور دا عنواني دی په افغاني ملي مفکوره باندې چې موږ څنګه وکولای شو په افغانانو کې یو ملي افغاني مفکوره فراکو پخش کو او یې باندې خلک متأكد کو چې د فرتي نظریاتو نه راوګرځو اما په تاسو فوهم چې نړیوال د ډېر بدو ګروپونو حمایت کوي په افغانستان
نړیوال زبیر ترازم دا چې ملی او په اصطلاح تاسو کومه مفکوره یاد کړل ز په دې اړه بس تاسو نظر واخلم اخره کې یو څو دقیقې لرو خو زه د ډاکټر سیبور زلان اوس خواهش مده کوم چې زه د امنیتی برخه کې څه مشخص کریشتم وازی زمونږ لیدونکو ته تاسو مستقیم جواب ورنکو او عوامل ډیر منظم ذکر کړل ز پویګم هغه عناصر دي اما مثلا د وسنی وضعیت نه چین ایران او پاکستان خاصتا ما ذکر کړي څه ګټه اخلي تر څنګه په دې کې معلومه خبره ده چې افغانستان په تویش تمنه یو کله کمادونه ده کې تر پاکستان ډیر بډای او سیمه ته مهم هیواد ګڼل کیږي هم په موقعیت لحاظ باندې د اوسنی دغه وضعیت پاکستان د لپاره او ایران د لپاره مثلا څومره ګټور دي غواړم دغه بوت کلک توضیح کړئ ډاکټر صاحب ورزاله
د سیمایز سیاست په برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې هر څومره چې په افغانستان کې یو ضعیف اداره وي خاص تور باندې د ظرفیت په ظرفیتونو په برخه کې هم هغه راغي او نزیاتر استفاده کوي هم دغه اوس لکه څنګه چې جناب جنرال صاحب محترم یادونه وکړه اکثر زمون کارپوهان د افغانستان د وطن ماجر شوی دي یا د امنیتی ستونزو د کابل نه یا که د امنیتی برخه کې د ستونزو نوې نو کلورګان لري خو خامخا د خیانت او جنایت خود خپل دلور په کې نه کوي چې هغه د تعلیم نه محروم کی نو پاسې د دې یو چیرته ماجر شو چې هغه اولادونه کلورګان تعلیم وکي یا خويندې نو هغه بشري منابع زموږ ته لیدي څوک د دې ځای نه ولې اکثر پاکستانیان راغلي دي په دغه برخه کې کار کوي د چین نه خلک روان دی راغلی دی هغه ته ځای په ځای شوی دی یا د بل کله شه د ایران نه هم د سیاري کې د ایران سره د طالبانو بعضی ګروپونه او برخې نږدې اړیکې لري او بعضی بیا شاید هغه سیاري کې ونه لري نو دا خو د سیمایز مملکتونو زمونږ غونډیانو منفعت پم دغه کې دی چې یو ضعیف یا ډیر غیر مستقی اداره چې هغه ونه دی خو کولای شي چې خپل هغه منافع ترلاسه
کړي. صحیح. ما زما لږ محدود وخت یو زغړم دوه دوه دقیقې د اقل ستاسو نه د دې بحث راټولولو لپاره یو اخیری پښتنه وکم جواب واخلم. یو دا چې په افغانستان کې طالبان حاکم دي دا یو واقعیت دی او اکثریت لسته قشر انتقاد لري چې نظام کې ورته ځای نه ورکول کیږي چې کم تاسو هم دا اوس ذکر کو مثلا خزه دویم جنس کنل کیږي او جونې د ثانوي اوالیز د کړو نه منه شوی دي. دا واقعیتونه دي چې ورسره مخ خاصه همت سه اوس تاسو خپل نظریه دوه دقیقو کې راکې چې څه وشي چې دا وضعیت د ټولو افغانانو په خوخه بدل شي او د جګړو او بیکوري پرته په یو ټول منلي دولت کې شامل شي. ټول
جناب اشنا صاحب ما تقریبا یو نیم میاشت مخکې یو د عرعیف په نام یو پروګرام ورولي ګلو طالبانو ته چې موږ ته اجازه راکې موږ سره کومک وکې چې موږ یو نړیوال ماتیکوي کانفرنس ته یې کو په دې کې به طالبان هم وي او مخالفین به وي چې موږ یو ملي اشتی رامنځته کړو او بیا به د دې نه یو کمیشن وټکو دا دې ته موږ ته مقرره کړي چې داخل د افغانستان کې موږ کار وکړو او یو لویه جرګه د یېرکو یو ملي حکومت جوړ کړو او دا ملي حکومت به هم د نظام مشروعیت تضمین شي هم به ملي مشروعیت هم لاسته کړو د دې لارې هم به دشمن له منځه لاړ شي ټول به یو ملي خدمتګار حکومت جوړ کړو. هم په تعصب باید وایم دا تر هم ورلېګلې ده او ډیر مهم او مقامات ته مې ورکړی ده او تر اوسه جواب نه دی راکړی. بار بار مې وایي سملونه ورته لګېلې دي چې تاسو ته نظر لګې ده نړیوال به تفاوت نشي پاتې کېدای. بل اخر دوم په دې حالت کې د عامش اساس په مایر کې نشي پاتې کېدای کله چې نړیوالو نظر ته تصمیم بدل شي بیا به نقص وکړو زموږ ملک. دا مسایل ما مطرح کړی دي زه اوس هم د دې طرفدار یم
مننه. دوه دقیقې پوره دي زه غواړم چې غلی ورزلام خپل نظر شریک کړم دې موضوع باندې پښتنې ته مهرباني.
زه دا ویل غواړم چې نه طالبان نه تیر پخوانی چارواکي د افغانستان د استازیتوب په افغانستان باندې د حکومت کولو حق لري. دیو په دوه دورو کې هم مجاهدین او پخوانی مجاهدین چې په نامه باندې یادیدل او حتی متاسفانه باید ووایم یو تعداد زیاده ټکنوکراتان چې راغلل د تیر جمهوری نظام او هم طالبان دیو خپل ورتیاوی په دې تیرو 50 کلونو کې وخودل خلکو ته چې دیو نور د حکومتداري ورتیا نه لري. دیو په دې برخه کې ناکام دي. دا دویم ځل دی چې دیو ته دا چانس ورکر شوی دی. چانس خو خامخا ورته بهرنیان ورکوي لکه څنګه چې ما شروع کې ویل. نو د افغانستان لپاره لار حل په هیڅ صورت باندې د افغانستان اوسنۍ خپل خلکو په لاس کې متاسفانه نه دی. مونږ یو برمته شوی هیواد یو. مونږ د سیمه ایزو قدرتونو او د نړیوال قدرتونو برمته یو هیواد یو چې هغه یو دفعه مونږ باندې د طالبانو غوندي یو نظام حاکم کوي بل دفعه ور باندې یو بل نظام چې دواړه مونته ورته خپل وخوده. نو زما هیله مندي اوس دا دی چې مونږ په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو په داسې شکل باندې وروزو داسې تعلیمي او تحصیلي او پوهاوی پروګرامونه او برنامې ورته تیار کړو چې مونږ دغه د دې برامته کېدلو حالت نه ځانو واسو او هداقل داسې رهبران او مشران وروزو چې نور د پخواني او تمر محتاج نشو چې دی مونږ ته خونه دا 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 الټرناتیو په نامه باندې د بل خلکو او اپوزیشن په نامه باندې راټول شي دي. نه دی مونږ ته سولا واقعي آرامی راوړل شي او نه طالبان خو ته خوده لید نو دغه دی ورته اړ دي نور دی به تر څه شي کولی شي. یو موقتی یو ساختگی یو مصنوعي امنیت چې پکې هیڅ څوک د خوندیتوب او د مسؤلیت احساس نه کوي.
مننه ډاکټر ورزلا اشرف نعمت او جنرال صاحب یوسف احمد ستاسو دوړ د حضور نډیر ډیر مننه کوم چې هایل پروگرام کې موږ سره ګډونکو د لیدونکو د اوسیلې نه مننه چې نیم سات موږ سره وای تر بلې ونی پوري چې بیم خدمت تازري کو پخدم سپار. Thank you.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د دسمبر 15 نیټه ده د دیش د خبرونه ته په خیر اغلاست په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی ام
و ما فرخنده پیمانی هستم امیدوارم هفته خوش را سپری کرده باشین اینک با داشته این هفته در خدمت شما عزیزان قرار داریم اما نخست میپردازیم به چند خبر
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکل تورک په اوکراین غزه او افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده د بشري حقوقو د هغو سرغړاونو یادونه کړل چې باید وایي چې حساب او کتاب په حق له وشي
If you look at Afghanistan where you have basically a de facto authority that
که افغانستان ته وګوري حاکم چارواکي میرمن وینجونی د جنسیت له کبله په سیستماتیک ډول ځوروي دا کار په یو شتمه پیړۍ کې به ساره دی د دې کار د مخنیوي لپاره باید موږ حلاري او ابزار پیدا کړو
سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه روز پنجشنبه 14 دسامبر گفته است که طالبان برای حفاظت از زنان در برابر خشونت‌های جنسیتی آنان را زندانی می‌کنند. پیش از تسلط دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان 23 مرکز دولتی حمایت از زنان یا خانه‌های امن وجود داشت که زنان قربانی خشونت‌های جنسیتی می‌توانستند به آن پناه ببرند. اما در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که اکنون برای این زنان هیچ پناهگاهی وجود ندارد. در گزارش ملل متحد آمده است که طالبان زنان را در صورت بعض زندان می‌فرستند که آنان اقارب مرد برای زندگی نداشته باشند یا اقارب مرد آنها غیر مسئول تلقی شود. مقامات طالبان همچنین از اقارب مرد این گروه از زنان خواستند تا تعهد دهند و در حضور بزرگان محلی سوگندنامه را امضا کنند که به آنها آسیب نرسانند. هیچ یک از وزارتخانه‌های طالبان در پاسخ به پرسش‌های اسوسییتد پرس در مورد اینکه بازماندگان خشونت‌های جنسیتی از کجا می‌توانند کمک بخواهند و چه اقدامات حفاظتی برای آنان موجود است و میزان محکومیت مجرمان چیست اظهار نظر نکردند
په داسې حال کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده مسلمانانو په بیت المقدس کې د جمعې لمونځ ادا کړ ټاکل شو چې د فلسطین ولسمشر د جمعې په ورځ د امریکایي چارواکو سره له جګړې وروسته د غزې لپاره په ترتیباتو خبرې وکړي په دې خبرو کې د فلسطین د امنیتي ځواکونو په بیا رامنځته کېدو هم بحث وشو په 2001 کال کې د حماس واکمنیدو سره له صحنې لرې شو وو سره دې چې اسرائیل ویلي په غزه کې د حماس له منځورلو پورې به جګړې ته دوام ورکړي په سیمه کې د اوربند ټینګېدو لپاره نړیوالې غوښتنې زیاتې شوې دي د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د معلومات له مخې په غزه کې لږ تر لږه 3,500 کسان وژل شوي دي اسرائیل ویلي چې په دې جګړې کې 114 سرتیري وژل شوي
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه پس از آن گرد هم آمدند که این اتحادیه در صورت بسته در مورد بسته 54 میلیارد دلاری کمک مالی به اوکراین به توافق نرسیدند این در حال است که بلاک اروپا پنجشنبه تصمیم گرفت مذاکرات روی الحاق اوکراین به این اتحادیه را آغاز کند بسته کمکی توسط صدر اعظم هنگری ویتو شد با این هم رئیس شورای اروپا تصمیم روز پنجشنبه برای آغاز مذاکرات الحاق اوکراین اوکراین به اتحادیه اروپا را یک علامت روشن و امید به مردم آن کشور و اتحادیه اروپا عنوان کرد رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه درباره وضعیت غزه گفتگو خواهند کرد زیرا درخواست‌های بین المللی برای توقف درگیری جهت اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه و کمک به غیر نظامیان در حال افزایش است دنبال تس تصمیم اخیر ایالات متحده مبنی بر وضع تحریم ها بر میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه سابق افغانستان و پسرش اجمل رحمانی. برخی از تحلیلگران میگویند که این تصمیم میتواند بیانگر آغاز روند پیگرد سایر آن مقام های باشد که در جریان دو دهه گذشته در افغانستان با فساد آلوده بودند. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفته است که رحمانی ها در پرداخت رشوت، دزدیدن از مالیات و تقلب در قراردادهای نفت با نیروهای امنیتی افغان و خارجی دست داشتند.
پس از خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، واشنگتن برای نخستین بار بر دو تن از مقام‌های دولت سابق افغانستان به دلیل ارتکاب فساد تحریم وضع کرد.
ما در برابر اعضای سابق پارلمان افغانستان و اعضای خانواده‌شان اقدامی را اتخاذ کرده ایم که آنان را از ورود به ایالات متحده منع می کند.
وزارت مالیه ایالات متحده به روز دوشنبه بر میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه سابق افغانستان و پسرش اجمل رحمانی که عضویت ولسی جرگه سابق را داشت تحریم وضع کرد. با گفته این وزارت، رحمانی ها در پرداخت رشوت برای راه یافتن به ولسی جرگه و احراز کرسی ریاست آن، دزدیدن از مالیات و تقلب در قراردادهای نفت به نیروهای امنیتی افغان و خارجی دست داشت. جان سابکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار که اداره تحت امرش در انجام این تحقیقات وزارت مالیه را همکاری کرده، گفته است که جرایم مرتبط به نفت برای رحمانی ها ثروت را فراهم کرد که بر اساس آن به مقام های بلند را یافتند و توانستند که یک شبکه مالی بین المللی را ایجاد کنند. میر رحمان رحمانی موارد ذکر شده از جانب وزارت مالیه ایالات متحده را به اساس خوانده است. بل روجیو، تحلیلگر در نهاد دفاع از دموکراسی ها، به این باور است که این قضیه می تواند آغاز روند تعقیب آن مقام های سابق افغانستان باشد که به فساد متهمند.
باور دارم که این کار آغازگر اقدام در برابر آن مقام‌های سابق افغان می باشد که از سال 2001 تا سال 2021، یعنی در جریان حضور ایالات متحده در افغانستان، مرتکب فساد شدند.
قبل از سقوط نظام سابق در افغانستان، سرمفتش ویژه ایالات متحده با قانونگذاران آمریکایی از موجودیت فساد گسترده و حیف و میل منابع و کمک‌های ایالات متحده و جامعه بین المللی به افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده بود. در حالی که نزدیکان میر رحمان رحمانی از قراردادهای نظامیان آمریکایی در افغانستان تلقی می شوند، پرسش این است که ایالات متحده چرا در زمان حضورش در افغانستان در برابر چنین افراد دست به کار نشد؟
یک موضوع به نهایت پیچیده است و ممکن یکی از چیزهای باشد که تلاش‌های ایالات متحده و غرب را در جهت استقامت دادن حکومت افغانستان در مسیر درست واقعاً آسیب رساند. مشکل این بود که رحمانی‌ها و دیگران افراد قدرتمند بودند، هم در داخل افغانستان و مناطق خود و هم در داخل حکومت افغانستان. حقیقت این است که در جریان حکومتی که به دلیل قدرت افراد به مانند رحمانی‌ها حاکم بود، دستان ایالات متحده بسته بود.
ولی سید مسعود، استاد سابق فاکولته اقتصاد در کابل، وضع تحریم بر رحمانی ها را نتیجه تفتیش پس از انجام کار می خواند.
ولی که سوال عمدی که چرا در زمانش مورد مطالعه قرار نگرفت و در زمانش بحث نشد که وقتی که در افغانستان بودن همه گی با امریکایی هم بودن، برای اینکه زمان قابل تفتیش نبوده، یعنی زمان نظارت می شده برای تطبیق اونمو اهدافی که اینا داشتن به او کالا و به قراردادها. و تفتیش بعدی که صورت میگیره، تفتیش بعدی چنین گزارش صورت میده.
ایالات متحده علاوه بر ایجاد ممانعت در برابر سفر میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی به این کشور، تمام ملکیت های آنان را در ایالات متحده منجمد ساخته و گفته است که هیچ فرد یا شرکت مالی آمریکایی اجازه داد و ستد با آنان را ندارد. در طول سال 2023 میلادی، ایالات متحده بیش از 200 فرد و نهاد را در ارتباط با فساد شناسایی کرده است. واشنگتن گفته است که برای رسیدگی به هر نوع فساد و به خاطر پاسخگو قرار دادن عوامل آن، با هماهنگی با متحدین و شرکای خود ادامه خواهد داد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
قدرمن لیدونکو په خبرونه کې سره د حقوقي چارو شنن کې عبدالسبحان مصباح ملمدی او په دې ورسیو کې په یو شمېر طالب چارواکو او ځینو پخواني او افغان چارواکو باندې د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه په اړه ورسره بحث وکړو.
آقای مصباح خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. تشکر.
ډیره مننه مصباح صاحب. تازه د امریکا د مالی وزارت پر دوه او طالب چارواکو او د افغانستان د ورسیګي پر پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د هغه پر زوی بندیزونه لګول دي. له حقوقي پلوه دي بندیزونه تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
سلامت اوسئ. ډیره مننه تاسو او ډیرو درنو کتونکو ته سلامونه کوم. هیله وړاندې کوم اصلي خبره خو له حقوقي اړخه ته سیده چې دی یو جرم او دی هغه د مجازات ترمنځ باید یو تناسب شتون ولري. کما محدودیتونه چې دوه طالب او چارواکو په حق لګول شوی دی نسبت دی ته چې تور په لګیدل دی دا محدودیتونه غیر مؤثره او دی هدف سره په ټکر کې سیاسي او سلیقوي دي. په دې معنی هغه د بشری حقوقو ناورین یا سیاسي یا اقتصادي په هر څنګه کې کوم ناورین سره چې افغانان مخامخ دي او افغانان قربانیان شوي دي د دوه او تانو راتک په دې لیست کې اصلا هیڅ نوع اثر نه لري بلکې یو تر یو حد مضحک هم ده. د دې تر څنګه دغه کم تور چې د ولسی جرګې تیر ولسی جرګې د مشر او د دې په زوی باندې رحماني پرانی باندې لګیدل دا هم لږ څه به وخت ده. سره له دې چې د افغانستان خلک د دې په ارمان دي چې عدالت پلی شي ولې د دې لپاره هم ګرځي دا اوس مخکې له وخت ده. دا د یو تور تر حد پورې ده. اغه اصل په حقوقو کې براتو زمما ده چې پر څو شي د محکمې د حکم پر بنسټ نشي ولې دا هم تر یو حد پورې یعنی په دې کې نور کسان هم ښکیل ول په خوا د امریکایي چارواکي نړیوال ځواکونه په افغانستان کې په دې مسایلو کې په مستقیمه ښکیل ول د دوی داخلي د ول او د دې تر څنګه د بیا هم بیرته کومه اصل د هدف د حقوقي د جزا د حقوقو ته بیرته راشو چې د ټولنې د اصلاح د مجرم د اصلاح او بیرته د حق حقدار تر سوال د مسایل سره اوس په خوشنۍ سره باید ویل شي چې دا حالت اوس هم په ټکر کې ده ځکه چې عدالت په دې مسایلو نه تضمینی.
خب آقای مصباح، با وجود که طالبان در واکنش به این تظاهرات گفتند که وضع این گونه فشارها و تظاهرات نمیتونه هیچ مشکل را حل بکنه، شما چی فکر میکنین؟ آیا این تظاهرات میتونه یک هشدار بر مقامات پیشین افغانستان که در دو دهه گذشته در فساد آلوده بودن هشدار باشه؟
بدون شک که این مورد هشدار برای گروه حاکم فعلی در افغانستان هم است، یک خبر خوش نیست برش و در پهلوی از این یک هشدار برای فاسدین نظام قبلی است. ولی بحث اساسی در اراده سیاسی ایالات متحده امریکا هم است، به خاطر که ما اعتبار خود را نسبت به امریکا هم افغان ها در اون مقطعی که اونا حضور داشتن هم از دست داده بودن و هنوز هم به طور معلوم نمیشه که عدالت به معنای واقعی از او تامین شود. ولی از این که طالبا حاکم شدن و فرمان عفو را صادر کردن، عفوی که بر مبنای از او مردم افغانستان قربانی جرایم انواعی از جرایم در افغانستان شده بود، نوع انواعی از فساد و مشکلات، بناهن ای یک اقدام ستودنی است در ذات خود. اما شک ما بالای قانونیت و تساوی پروسه و بالای مؤثریت از این که در آینده چه تأثیر برگزار خواهد داد بالای از این هنوز هم ما شک داریم، با امید از این که این روند بیشتر شفاف شود و بر مبنای قانون شود، تا این که هم گروه طالبان متوجه از این باشد که خب اینا به یک مسیر درستی در حرکت نیستند و هم فاسدین قبلی که به شمول ایالات متحده در اکثریت نقاط کشور احساس مسئولیت میکنه و این مسئولیت باید از اینا گرفته شود که بالاخره عدالت به هر حالتش باید در قبال از اینا تامین شود.
بله مصباح، که هم تاسو ګڼ اړخونه ته اشاره وکړه، خو دا دوه مختلف اړخونه دي چې د امریکا لخوا اوربندي بندیزونه لګول کیږي. په خپل مشخصا په طالب چارواکو باندې دا بندیزونه څومره جدي دي که ورته پاملرنه ونشي د طالبان لخوا؟
خ له اول خو دا خدای شي دا حقوقي موضوع چې راشي د قانون په مقابل کې به هر اړخ هر سیاسي ډله که هر څوک وو شي چې د جرم مسله کومه طرح کیږي بیا جرم د پټول باندې مساوی باید تدبیر شي. دلته یو خبر دا شوې ده چې کایوي خوای دوا طالب چارواکي باندې محدودیتونه وضع شوې دي، د بل خوا په جمهوریتي چارواکو باندې هم محدودیت وضع شوې ده. دا یو مثبت خبر ده، ښه خبر ده. او اوس مهمه مسله د مخته تاګ ده چې دوی څه رقم په کوم میکانیزم مخته ځي، او د دې ترڅنګه د دوی د مؤثریت موضوع ده. ځکه د ما په اند دا ډېری وړې خبرې دي نسبت دې ته چې جرایم په افغانستان کې ډېر زیات په د جمهوریت په دې شلو کلونو کې یا د اوس په شمول باندې شوي دي. جنګي جرایم شوي دي، فساد شوی ده په ټوله کې، او دا ټول کې له حقوقي اړخه افغانان د دې مستحق دي چې عدالت باید ورباندې پلی شي. او دلته اوس موږ وګورو چې دوی له دې نه وروسته څه کوي.
بله، او بقای مزبا در 20 سال پسین میبینیم در افغانستان پس از امنیت، فساد اداری یکی از مشکلات بزرگ و عمده جامعه افغانستان بوده. آیا در برابر این پدیده به گونه درست مبارزه نشده، یا اینکه سطح فساد به حد بوده که هر گونه اقدام علیه آن بسنده نبوده به نظر شما؟
ببینین، فساد در افغانستان در حقیقت دو نوع بود. یکی فساد بسیار بزرگی که مقامات دولتی به شمول جامعه جهانی به او دخیل بود، به شمول کارمندای امریکا که در اونجا کار میکردن و اداره به نام سیستیکا و امثال ازی، اینا بدون شک در این فساد اگر دخیل نمی بود امکان نمی پذیریم. یکی هم فساد به شکل و سطح کوچک بود، متاسفانه که در هر دو عرصه فساد به یک فرهنگ تبدیل شده بود. هنوز همی فساد وجود دارد، دمی اداره طالبا هم فساد وجود دارد، طور نیست که خالی شده باشه. و یک پدیده بسیار پیچیده است، مبارزه با او هم به سطح کوچکش بسیار مشکل، حتی ناممکن است. اما در سطح بزرگش متاسفانه که مبارزه در قبل فقط به مبنای شعار بود، بخاطر که از دیدگاه حقوقی نقض قانون بزرگترین فساد محاسبه میشه. و متاسفانه که قانون در افغانستان از رئیس جمهور وقت گرفته تا اکثریت مقامات به شمول قوای ثلاثه قانون را نقض میکردن و این به یک فرهنگ تبدیل شده بود.
ده حقوقی چارشنون که عبدالسبحان مزباسب دیر زیاد مننه چی پا ده بحث که لموک سرمو گردون مکر.
یک جان سپاس.
یوه موضوع تو زاویه د امریکا غږ نوی ځانګړی خپرونه د ونې دی یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلابیلو زاویو څخه د دې خپرونه کتل هر شنبه د ماښام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو له لارې مهیروي.
تاسو د دې شکو خبرونه ګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل تازه راپور کې لیکلي چې له زده کړو او کار څخه د افغانو ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. یوناما وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر نومبر میاشت پورې په کورنیو کې د ښځو ونډه له 90% څخه 90% او په ټولنه کې ونډه له 90% څخه 90% تر اټکل شوې ده. بلخوا ملګرو ملتونو له پاکستان افغانستان ته د رسنیدونکو افغان کډوال د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په تازه راپور کې د نجونو او میرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې، وایي چې په کم عمر کې د نجونو ودول، د ماشومانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالۍ په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه منع کولو منفي پایلې درلودې.
خب، یکی از دلایل اساسی از اینکه روز به روز حضور خانما در شمال افغانستان کاهش پیدا میکنه، سرکوب وحشیانه گروه توریستی طالب هست. شما همه تان شاهد هستین، ابتدای که طالب آمد چقدر زنان در داخل افغانستان به خیابان‌ها رفتن و در داخل مکان‌های مختلف دست به اعتراض زدن. اما هر روز که طالب به خانه هر زن حمله کرد، در زندان‌ها شکنجه‌های وحشتناک دخترها با خانواده‌هایشان سپری کردند.
بلخواه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بنټ وایي طالبان د خپلو سیاستونو د بدلولو لپاره کولای شي په خپله پریکړه وکړي. ښاغلی بنټ امریکا غږ سره په مرکه کې وویل د افغانستان په تړاو نړیوال ګډې اندېښنې لري او کولای شي د میرمنو په اړه د طالبان د سیاستونو د بدلولو لپاره پرې فشار راوړي.
طالبان په خپل کول شي د خپل سیاستونو د بدلولو لپاره پریکړه وکړي. موږ څه وغوښتل چې په دې اړه پریکړه وکړي، ځکه د طالبانو ډیری اوسنی سیاستونه د بشري حقوقو او قوانینو څخه سرغړونه ده، نو دا هغوی پورې اړه لري چې خپل موقف بدل کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو د ادارې په مشرۍ په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د بشري مرستو امنیتي ګروپ له پاکستان څخه په جبري ډول د ستنېدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په تازه راپور کې ویلي چې د ژوند پر اساس سره په سرحدي سیمو کې د سرپنا امکاناتو د کمښت له کبله د ستنېدونکو کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي پاکستان څخه د ستنه شویو 80% خزي، 80% ماشومان او 10% هغه خزي چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورترغاړي ده.
دا کوم چې دوی افغانان له پاکستانه په زور باسي، دا غیر انساني کار دی، د بشري حقوقو په خلاف کار دی. ملل متحد، یونیسیار او نورې نړیوالې ادارې دوی نه غوښتنه وکړي چې دا کار مکوي، خصوصا په افغانستان کې خلک له بحران سره مخامخ دي، خلک له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې څومره مشکلات دي، په دې وخت کې پاکستان د نوو په کار چې په زور دومره ډېر خلک وباسي. پخوانه افغانان چې ایران او پاکستان نه راغلي، حکومت مهاجرین چې راغلي بې ځای شوي، هغه اوس هم بې ځای شوي کمپو کې اوسېږي.
در روان کال د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د هغو افغان کډوالو په ایستلو لاس پورې کړی چې په وینای د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستاني چارواکي وایي دا کار د خپل هیواد د امنیت لپاره کوي.
درنو لیدونکو، په خبرونه کې سره د ولسرګي په خوانې غړې شینکې کړو خیل ملمنده او په افغانستان کې د میرمنو کډوالو د وضعیت او د ملګرو ملتونو د اندېښنو په اړه به ورسره بحث وکړو.
خانم کرو خیل، خیلی خوش آمدین به برنامه. ملل متحد میگه که سهم زنان در امور خانواده ها در افغانستان از 90% به 39% و از حضور و سهم این قشر در جامعه از 17% به 5% کاهش یافته، قسمی که در گزارش هم شما دیدین. میخوایم در این رابطه نظر شما را داشته باشیم.
سلام. من فکر میکنم که هر چقدر که زنان دستشون از کار گرفتن و ما اندازه زنان را جامعه افغانی و همچنان در بین خانواده ها آسیب پذیر میشن، از موقف یا یه حیثیتی که در خانواده و در اجتماع برخود ساخته بود آساسا کمرنگ میشه، بالاخره از بین میشه. و هر قدر که خانما از لحاظ اقتصادی خود کفا باشه و نانآور باشه و مقدر یک جایگاه خاص را در خانواده پیدا میکنه، معلوم دار وقتی که دیگر اون نانآور خانه نباشه، وقتی که دیگر اون نتانه که در اقتصاد خانواده همکاری بکنن و خانواده ها بی از اون امر بحران بد اقتصادی رو بروند، همی وضعیت بد اقتصادی حالا گیره قدر با برخوردهایشان خشن ساخته و زیاده این کس را اون نمیتانن که بزرا بود اما اقده های خود را بکشن بالای خانان خانواده. و با مو خاطر من فکر میکنم هر چقدر که زنا بسیار لحاظ اقتصادی خود کفا نباشد و من قدر آسیب پذیر است و مورد خشونت قرار معلوم دار زنانی که وقتی دفتر کار میکردن حکومت افغانستان کار میکردن و در سکتور خصوصی فعال بودن، معلوم دار جایگاه خاص خود را داشتن و قابل احترام میشدن، اقلا چند نفر کارمندان زیر دست داشتن و تصمیم گیری ها شامل بودن. وقتی که دیگر در اونجا و حضوری نداشته باشن، معلوم دار به اصطلاح جایگاه اجتماعی خود را از دست میتن و تقریبا رولش بالاخره با صفر تقرب خواهد کرد.
ملمن کروخیل، سره دې چې طالبان وایي ښځو ته د شریعت په رڼا کې خپل حقونه ورکوي، خو ولې پرې بندیزونه ورځ تر بلې زیات شوي دي؟
د فکر کومه کوم شی سویل کېږي او کوم شی عمل پرې کېږي دا دواړه په چکر کې. شریعت کله هم د ښځو لاس له کار څخه نه ده، په خبر میرمن خپله یوه تجاره همدارنګه د حضرت عمر په وخت کې د مدینې ښار ښاروالی وه او د مکې د بازار کنټرولر ای ومه یعنی دا غشریات مویاده هغه سم خبرې کوو چې دا خبر او لكن هغه شریعت چې مثلا نن ورځ یو قرآن دی یو چې هغه بل شریعت چې اولس په فکر کوم چې امیدوارې صدر اسلام کې عملی کېده یا دا کوم بل شریعت چې موږ ورته نوې تعریف پیدا دا اصلا په شریعت کې د ښځو لاس ته کار څخه اخیستل جواز نه لري اصلا بل داسې مثلا د تعلیم د ښځو پکې د انسانانو بنیادي حق ده او د دې منع کول له تعلیم څخه دا فکر کوم مطلق له اسلام له حکمونو سره په ټکر.
خانم کاروخیل، گزارش سازمان ملل متحد میگه که حکومت طالبان آن در زنان را که اقارب مرد ندارند تا با آنان زندگی کنند و یا هم زندگیشان با اقارب مردشان محفوظ نیست به زندان انتقال داده میشه. شما این اقدام طالبان را چگونه تحلیل میکنید؟
فکر میکنم از که دیگه بدترین تصمیم دیگر شده نمیده زن در یک زندگی که انسان آزاد آفریده شده و به خاطر که مرد نداره او را میبره به زندان جای بجرد زندانی کردن این زنان. من فکر میکنم یک کار غیر انسانی است، غیر شرعی است، غیر افغانی است. ما در اجتماع سری فامیل هایی را داریم که اونا مرد همراه در خانواده خود نداره، سرپرست خانواده خود و بودنستگی خود را پیش بردن، کارهای شخصی کردن، کارهای رسمی کردن و زندگی خود را پیش بردن. من نمیفهم در کجا همیشه مردان آنوار خانه بوده. وقتی جنگ 43 سال که ما تجربه کردیم بیشتری مردان را از دست دادیم، بیشتر از 2 میلیون مرد، یکسر از خانواده مرد همراه ندارن. پس همه این را میخوایی که زندان ببره و زندانی بسازه. ما فکر میکنم یک تصمیم بود کاملا نادرست است، از بی تجربگیشون نمایندگی میکنم. ما فکر میکنم این غیر مسئولانه برخورد کرده، واقعا بایزاری بلخواد اجتزار بکنن. واقعا خانواده هایی که مرد همراه نداره و دستشون از کار گرفته شده، حاکمیت فعلی مسئولیت داره که برای ازنا زمینه کار برابر کنه. اگر کار برابر کرده نمیتونه، اقل برایشان ماهانه کمک باید برسن که تا برایشان یک فرصت های دیگه برابر میشه، اون نازدگی خود را پیش بکنه.
بمن کار خل دیو بلی مسئله پاره چې ملګرو ملتونو له پاکستان افغانستان ته درستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت پاره اندېښنه خو د څه فکر کوي د کډوالو د وضعیت ښه کېدو لپاره کافي امکانات نشته که دا ناورین ډیر لوی دی؟
زما په باندې په افغانستان خواستیم یو بدترین بشري بحران سره مخامخ دی. ټول هغه منابع ورته کافي نه دي. فعلي حاکمیت که مثلا دومره توان هم نشته، امکانات هم نه لري، دنیا هم سرمایه گذاري نه کوي، خپل افغانان هم هلته خپله سرمایه د افغانستان څخه ویستلې ده. اصلا وضعیت ښه نه دی او که خلکو لاس هم د کار څخه اخیستي د دومره بحران چې موجود وي همدا رقم معیاري خدمات نه عرضه کېږي. تصور د سپوی سرپرست وزیر عامې روغتیا وویلی چې مثلا دوی له ښځینه پرسنل سره کمبود سره مخامخ دی. نو په داسې وضعیت کې دا کورنۍ چې راځي، آیا دوی خدمات ته ضرورت نه لري؟ آیا کار مندل ته ضرورت نه لري؟ آیا د یو د اوسېدلو ځای ته، یو پاک اوبو ته، د ټول مسایلو ته ضرورت نه لري؟ خپلو بچو لپاره ښوونځیو ته ضرورت نه لري؟ کوم مزه چې په افغانستان کې را روان دی او په هغه باندې په دې یخ ژمي کې نور کورنۍ چې قربانې اضافه کېږي، فکر کوم دا بحران به له کنټرول څخه ووځي او دې پایله به واقعا افغانانو ته ډېره قیمته تمامه کړي. امیدوارم چې طالبان له همدغه فرصت استفاده وکړي، د ولس سره همغږي کړي، د ولس او له ملي ټولنې نه پوره کومک ونه وغواړي او هغه ټول بندیزونه ستي وضع کړي اگر رفع کړي. یو ځل بل دا وایم چې لومړی سوال په جواب کې ستاسو ولې دا ښځې ټوله بسن زندانونو ته لیږي او یا لیږلي دي؟ نو دوی خوایي چې موږ خو امنیت راوسل، د هر چا ژوند خوندي ده. دوی له څه شي نه یېرېږي چې دوی کله ولس یا د ښځو امنیت نه شي تامینولی؟ آیا زندان یوازینۍ لاره د حل ده د خلکو د امنیت د تامین دپاره؟
ډېره مننه د ولس جرګې پخوانی غړی میرمن شینکۍ کډوخیل چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
یک جان سپاس از تحلیل که به برنامه داشتین. بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه صدقه هم در اینجا به پایان میرسه.
او تر بیا تاسو ټول په لوی لاس پرو خیچاره.
شب و روزتان بخیر.
دنه 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 دنه